درنو اوریدون که سلام علیکم، څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د بادغیس والی ښاغلی محمد انور اسحاقزی زموږ ملمه دی، ستاسو پوښتنو ته په مستقیم ډول ځواب وایي. خو مخکې تر دې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په مختلفو برخو کې د تیرو څلوېښتو ساعتونو په عملیاتو کې شپږ دېرش دولت ضد وسلوال وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د برتانیې د انتخاباتو کمیشن نن اعلان وکړ چې په پرونۍ ټول پښتنه کې زیاتو رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رایه ورکړې ده. او د پاکستان په کوټه کې نن په یوې بمي چاودنه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هیواد په مختلفو برخو کې د تیرو څلوېښتو ساعتونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت شپږ دېرش وسلوال وژل شوي او شل تنه نور ژوبل دي. په وژل شوو وسلوالو کې دوه قوماندانان هم شامل دي. دا عملیات په ننګرهار، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، فاریاب، بدخشان، بغلان، خوست، لغمان، جوزجان او کندوز ولایتونو کې ترسره شوي دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتیری هم وژل شوی دی. خبر پاڼه وایي چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې یو زیاته اندازه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. د غور سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت په پسابن ولسوالۍ کې لا هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د غور سیمه چارواکي وایي چې په پسابن کې وسلوالو پر یو شمېر امنیتي پوستو حمله کړې ده او ځینې سیمې نیولې دي. د پسابن ولسوال محمد نصیر نصرتیار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو کسانو تېره شپه درې پوستې ونیولې. خاغلی نصر تیار وویل چې د غور په پسابن کې څلوېښت ورځو راهیسې جګړه روانه ده او که نور امنیتي ځواکونه ورته ونه رسېږي نو دوی به له نورو جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په پسابن کې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې پرون د شاوخوا 25 میلیون افغانیو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ساتنې او ذخیرې لپاره د یو لوی ګودام د جوړولو کار پیل شو. دا ګودام چې د کرنې وزارت د پرمختیايي بودیجې څخه د یو کال په موده کې جوړیږي په یو وخت به د 5000 ټنه خوراکي موادو ذخیره کولو ظرفیت ولري. بلخوا د پکتیکا چارواکي وایي چې پخوا د حکومتي مالونو د ذخیره کولو لپاره مناسب ځای نه درلود او له همدې امله د دوی مالونو یو برخه خرابېدله. د دې ګودام په جوړولو سره به دغه ستونزه حل شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف سبا انګلستان ته ځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر هدف تمریني سیالۍ دي چې په سکاټلند کې د کرکټ نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. ښاغلی فضلی زیاته کړه چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم په انګلستان کې تر لسو ورځو پاتې کېدو وروسته سکاټلند ته لاړ شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په سکاټلند کې یوه دوه ورځنۍ سیالي، د کوربه هیواد له ټیم سره 15 ورځنۍ سیالي، له آیرلند او یو څلور ورځنۍ سیالي به له هالند سره ترسره کړي. د ښاغلي فضلي د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوال شورا لخوا برابرېږي. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون نن اعلان وکړ چې په پرونۍ ټول پښتنه کې زیاترو رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد وتلو ته رایه ورکړې ده. رسمي پایلې ښیي چې 250 په سلو کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې وتلو او 80 په سلو کې په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي کړې ده. په پرونۍ ټول پښتنه کې 46 میلیونه او 15 لک کسانو ګډون وکړ. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون د ټول پښتنې له نتیجې وروسته نن اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به خپلې دندې استعفا وکړي.
There is no need for a precise timetable today.
دوی دقیق وخت ټاکلو ته هیڅ اړتیا نشته، خو زما په نظر هدف باید دا وي چې په اکتوبر میاشت کې د محافظه‌کار ګوند راتلونکي کانفرنس پورې نوې صدر اعظم ولرو. برتانیې ته د کډوالۍ مسله د ترسره شوي ټول پښتنې په ترڅ کې د دواړو خواوو د پلویانو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. د ناټو عمومنشي وایي سره له دې چې د برتانیې خلکو اروپایي اتحادیې څخه وتلو ته رایه ورکړه، خو د ناټو په اړه د لندن موقف کې به بدلون رامنځته نه شي. ینس ستولتنبرګ وویل چې برتانیه به د ناټو یو پیاوړی او ژمن غړی پاتې وي. هغه وویل چې اروپایي اتحادیه یوې مهمې پریشانۍ سره مخ ده، خو ناټو دغه اتحادیې سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکوي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن یوې بمې چاودنې لږ تر لږه درې کسان ووژل او 22 نورې ژوبل کړل. د کوټې د پولیسو وایان شهزاد فرحت ویل بم د ښار او هوایي ډګر ترمنځ پر لویه لاره په یو درول شوي بایسکل کې ځای پر ځای شوی او پولیس وایي داسې نه ښکاري چې وژل شوي کسان د دې برید هدف و. چاودنې د سړک د څنډې او شاوخوا دوکانونو ته هم زیان اړولی دی. تر اوسه چا د کوټې د نننۍ چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د روسیې ولسمشر وایي دی هیله مند دی چې پاکستان او هند به په 2018 کال کې د شنګهای سازمان بشپړ غړیتوب ولري. ولادیمیر پوتین دا خبره نن په تاشکند کې د شنګهای سازمان سره مشري زیته په وینا کې وکړه. نوموړي ویل اسلام آباد او نوې ډیلی باید په دې برخه کې ټول معیارونه او مکلفیتونه پر ځای کړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې دا محل په شنګهای سازمان کې د ګډون لپاره د ایران په مخ کې هیڅ ډول خنډ نشته. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن په درې ورځني سفر ارمنستان ته لاړ. تمند چې پاپ فرانسیس به په دې هیواد کې د منځني ختیځ د مسیحیانو د ستونزو په اړه وغږیږي. ارمنستان هغو لسګونو زرو کډوالو ته چې د سوریې او عراق له جګړو او زورونو تښتېدلي هرکلی ویلی دی. دغه راز ټاکل شوی ده چې د کاتولیک مسیحیانو مشر به د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ لخوا په ډله ییزې توګه د وژل شوو ارمنانو له څلي هم کتنه وکړي. د 1915 او 1916 میلادي کلونو په ترڅ کې شاوخوا 1 میلیون ارمنان وشل شول. او ټاکل شوی ده د اروپا د فوټبال جام د سیالیو منځلوبې یا ناک آؤټ مرحله سبا ته پیل شي. د دې سیالیو چې په فرانسه کې روانې دي لومړنۍ لوبه د کابل په وخت له ماسپښین وروسته د پولینډ او سویس ترمنځ ده. په دوهمه مسابقه کې به شمالي آیرلینډ او ویلس په خپلو کې لوبیږي او درېمه سیالۍ به بیا د پرتګال او کروشیا ترمنځ کیږي. د ناک آؤټ مرحلې دا سیالي د 16 ټیمونو ترمنځ کیږي چې د روانې جون میاشت تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې نن د بادغیس والی محمد انور اسحاقزی زموږ ملمره. بادغیس د افغانستان په شمال ویدیس کې د فاریاب، هرات، غور ولایتونو او د غرس ترکمنستان سره پوله لري. د دې ولایت مساحت نږدې 40,600 کیلومتر مربع دی. مرکز قلعه نو دی، آب کمری، غور مارچ، جووند، مقر، مرغاب او قادس ولسوالۍ دي. هیله لرو چې تاسو اوریدونکي به هم د بادغیس په ارتباط زموږ له درانه میلمه د بادغیس له والي څخه د ټلیفون له لارې همداراز د فیسبوک او د افغان بسیم د اتس واتل شمیرې له لارې مطرح کړئ او که انټرنیټ لري او سکایپ لري په سکایپ کې هم زموږ پته په یاد لري radio.azadi@radio.azadi او د افغان بسیم اتس واتل شمیره در سره په یاد لري. له دې طریقه هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. لومړی والی صاحب اسحاق زای تاسو تر کله وایم کلمړی دی خپل ولایت په اړه دی امنیت په ارتباط یې زموږ اړیدون کوته وایس چې نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو او د ازادي رادیو اړیدونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. ډیر لږ وخت کېږي چې زه بادغیس ولایت تللی دا خدای فضل دی. اوس په کلاینو سر او ولسوالۍ کې د ډېر ښه امنیت درلودونکي مشکلات لرو. مشکلات شته ولې په هغه پیمانه باندې چې مرته شو شو لرو هغه مشکلات نه لرو. بعضې منطقې چې هغه د بزبای په نامه سره چې تقریبا د 4-5 کاله هلته دولتي حاکمیت نه و موږ وکولای شول چې بدون جنګه هغه منطقې هم د دولتي حاکمیت لاندې راولو چې هغه منطقه د بزبای د تنګي په نامه سره یادیږي چې دا د خلکو مرسته را سره وه او بل لامل یې د امنیتي ارګانونو ښه امانګي وه. کله چې زه بادغیس ته تللی یم د خدای په فضل هلته مطلق امانګي موږ لرو او خلکو ته مو هغه وعدې چې ورکړي دي تر یو څه اندازې پورې مو په خپلو وعدو باندې وپام کړی ده. خلک باور او اعتماد ډېر سوی دي.
بله والی صاحب، په ژمي دا تیر ژمی د غورماچ او د بالامرغاب وضعیت شنه و. د غورماچ خو اول سم برخلیک معلوم نه دی چې په د بادغیس دی او که د فاریاب دی، او اوس په دې دواړو ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟
غورماچ مخکې د دغس ولایت مربوطو د امنیتي مشکلات په خاطر باندې د پاریا د ولایت مربوط کړی دی. مشکلات مې درلوده، ما مخکې وویل چې مې څه مشکلات په بالا مرغاب کې مې هم درلوده. کله چې زه بدغس ولایت ته ولاړم، یو تقریبا یو میاشت وروسته موږ څو تهاجمي عملیې د مخالفینو دخوا څه درلودې چې هغه په غورماچ کې د مورچاک په ساحه کې وې، او قادس ولسوالی، خرخانی او کمری ولسوالی باندې وې، چې د خدای په فضل سره هغه زموږ د امنیتي قواوو په شهامت او غیرت سره په شاوت ولسوالی دښمن درنه مرګ ژوبله ودرلوده. اوس موږ د امنیت له نگاه څخه مطمئن یو.
د بادغیس په اړه چې موږ هر وخت پروګرام درلودلی دی، نو د خلکو یو پوښتنه او یو شکایت د حلقوي سړک په ارتباط ده چې په ټول افغانستان کې تکمیل شوی خو په بادغیس کې نیمګړی پاتې دی. په دې سړک په اړه اوریدونکو ته که معلومات ورکړي څه وخت به دا بشپړ شي؟
بله، واقعاً دا زما د پاره چې زه بادغیس ته ولاړم، دا د خلکو مشکلات مې ولیدل او درلیدم. خیالات ټول سړک وسل سوی د بادغیس حلقوي سړک پاته دی. ولې دا مشکل؟ د مهدي حکومت نو دا مشکل د خپلو شرکتونو تر مابین یو غټ مشکل. زه کابل ته اوسم راغلی وم، په دغه مورد کې د جلال اتمام رئیس صاحب جمهور سره مې ولیدل. انشاءالله زه د بادغیس خلکو ته اطمینان کوم چې د سړک د یو بخش کار به ډیر ژر شروع شي. موږ په دوه سکشنه کې هیڅ مشکل نه لرو، نه امنیتي نه منطقوي. د لامان د کلاینو او د کلاینو د مکوره پورې جلال فابری صاحب جمهور اطمینان راکړی. زه خلکو ته هم دا زیری ورکوم چې ډیر ژر به د حلقوي سړک د یو بخش کار شروع شي.
بله، دغه سیمه چې تاسو یادې کړې، په دې کې تاسو اطمینان ورکوئ چې امنیتي ستونزه نشته، لیکن داسې سیمې هم ممکن وي چې هلته امنیتي ستونزې شته، هلته به څنګه کېږي؟
بله، هغه منطقو کې هغه موږ د خلک مره غوښتي دي، د دین علما او قومي مشران هغوی ما ته اطمینان راکړی دی چې موږ د سړک او د برق او د اوبو پروژه چې سرکار لاندې ده سل په سل کې مطمئن یو، د خپل دولت همکاري کوو او د امنیت په مورد کې پوره همکاري.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې پروګرام کې د بادغیس والی ښاغلی محمد انور اسحقزی زموږ ملمه دی. که تاسو هم د بادغیس په ارتباط پوښتنه یا نظر لرئ، کولی شئ چې همدا شیبه ازادي راډیو ته په 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 شمیرو تماس ونیسئ، او که سکایپ لرئ په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi او د افغان بي سي متصوبه تل شمیر هم پیل لري. یو شمیر اوریدونکو په پیغامونو راستولې دي چې څو شیبه وروسته له شاغلي سغزي سره شریکوم. خو لومړی اوریدونکو د ټلیفون لاري دی، مهرباني.
السلام علیکم تاسو ته او محترم والي صاحب، السلامونه علیکم ګلستان د هرات نه. محترم سروان صاحب، محترم تقریبا لگے مایوب باندې او ما بار بار کوششونه کړی دي چې زه خپل ځان راغ شوده او معلوم دفتر کې رجستر وکم، ولی په دې باندې نه یم کامیاب شوی. کله چې زه د بادغیس ولایت کوم دفتر چې دی د شوده او معلوم هغوی ته مراجعه کړې ده، نو چې ډېر هغه مقدماتي کارونه په اصلاح باندې سرته ورسوم، اخري امضا چې کله پاتې کېږي نو بیا دوی یو بانه کوي، نو هغه بیا زه بیرته همداسې پاتې کېږم. نو ما والي صاحب محترم په دغه کې زما سره کومه همکاري نه شي کولی چې زه خپله اړتیا لرم دې ته، که چېرې یو څوک مجبور نه اوسي نو خو بیا هغه نه غواړي چې مثلا داسې دغه ترلاسه کړي، نو زه خپله یو معیوب شخص یم. په دې هکله والي صاحب ما سره مرسته کولی شي دا ستونزه علاوه شي او که نه؟
صحیح ده، مننه والي صاحب تاسو ته ځواب وایي. اوس بل اوریدونکی لرو. والي صاحب، یو اوریدونکو سوالونه څو اوریدونکو سوالونه واوري بیا به په یو ځای ځواب ورکړي. ډېره مننه، مهرباني کوئ تاسو اوریدونکی د ټلیفون له لارې
مہربانی.
یعنی د دولت وسلوالو مخالفانو موجودیت درکه اندیشنه نه لري، بلکې د غلو له لاسه تاسو شکایت لري؟
د غلو د طالبان
خواته د طالبان خواته. صحیح، ډېره مننه. بل اوریدونکو به روزان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسه، مهرباني کوي. لکم ولایت ہے، لکم ځای؟
زبر ویا تخمین علی کنی وجه ده شغلی وایی تا تم در پسند ده سی بزرگی خیلیت که ده چه جناب ده کون که مکتبون سکن است.
سی من انا سلامت و سی ده با ورستای اوریدون که بیمی ربانی که وی آزادی رادیو یو تجر متاسفانه چه تلفونی قطع شد. ولی سی به سخصه وستاسونو بطه که مو پشتنی یه روی زیدر پایده. ولی سی مهربانی
ډیره مننه. د اول ورور د سوال په جواب کې د محلول ورور زه اطمینان ورکوم، زه هغه والی یم چې څه وخت ما زابل کې هم تیر کړی دی او په کلاینوف کې هم څو میاشتې ما پوره کېږي. زه سکیجول نه لرم. د ولایت د مقام دروازه د ټولو مراجعینو په مخ کې خلاصه ده. دوی د شپې او د ورځې کولی شي چې راشي خپل مشکل ماته ووایي. انشاءالله زه په هغه وخت کې اقدام کوم او کومک ورسره کوم. محلول ور کولای شي چې مستقیماً ما ته زنګ ووهي، زه دې راوغواړم او مشکل یې ور حل کړم. او د هغه ورور په جواب کې چې واقعا مشکل شته، په داخل کې موږ مشکلات لرو، غله هم شته، یو دم کار کول ناممکن دي. په مملکت کې مو مشکلات ډېر دي، خصوصا بادغیس ولایت هغه ولایت دی چې په څلور دېرش ولایتو کې د غربت کچه هلته په لوړه سطحه باندې ده. خلک ډېر غریب دي. ولې د غلو په مقابل کې زه قاطع برخورد ما کړی دی. په کادس ولسوالۍ کې څه غله وه چې هغه کسان چې د روزګان، هلمند، یرات، فراه څخه د مواشي به رانیول، هغوی مواشي غلا کولو دي. زما رسیدګي کړې ده، د ټولو مالونه مې پیدا کړي. یو د هلمند او د روزګان څخه چې هغه غل تللی دی، نه پوهېږم چې چیرې به پټ وي. کور مو محاصره کړی دی، امنیتي ځواکو ته مې وظیفه ورکړې وه. نو زه چې مخالف یم، اول د هغه کسانو چې امنیت خراب وي اغله وي. انشاءالله زما برخورد به د هغوی په مقابل کې قاطع وي.
درست.
او د زابل ورور یو سوال وکړي، په هغه باندې پوه نه شولم که تکرار شي.
بله، د وروستي اوریدونکي تر پوښتنې مخکې یوه پوښتنه دا ده چې یو اوریدونکی، بلکې درې څلور اوریدونکي وایي چې آیا په بادغیس کې هم کوکنار کرل کیږي او مخدر مواد شته او کنه؟
بله، په هغه مناطقو کې چې زموږ تر تسلط نه یې لاندې هلته کوکنار کرل کیږي. هغه ساحه چې زموږ په کنټرول کې دلته یو بوټی کوکنار ما نه اجازه ورکړې او نه مې هم لیدلی.
او د روسي اوریدونکو پښتنه چې څو کسو نور هم ورته پښتنه کړې ده، لکه غلام سرور، سدوزی او غلام مرجان هم عین پښتنه کړې ده. وای په بادغیس ولایت کې د نجونو د تعلیم په باب معلومات ورکړي چې آیا ښوونځي فعال دي کنه. د ټلیفون دی اوریدونکو پښتنه
هم ده. خوشبختانه په مرکز کې موږ د نجونو لیسې لرو، قادس ولسوالۍ کې لرو، بالامرغاب کې لرو. ودې خو درسي کتابونو کمبود موږ لرو، د مستقی استادانو کمبود لرو مرکز کې، نه په ولسوالیو کې. ولی بادغیس هغه ولایت دی چې لیري ترین ولایت دی. د زابل او د مقایسه د تعلیم چې زه مقایسه کوم، زابل کې موږ په قلاینو کې موږ پوهنتونونه لرو، په زابل کې موږ د پوهنتون یو شاخه هم نه درلوده. خلک د تعلیم سره ډېره علاقه لري. ولی بعضې تړلي مکتبونه هم لرو چې هغه هم څو مراتب د ولسوالیو څخه مشران علماء کرام را دعوت کړی دي. د غوی سره مشورې کوي چې موږ څنګه کولای شو هغه څه مکتبونه چې هم باندې چې د غوی دروازې د نجونو او هلکانو په مخ باندې خلاص کړو. ولې په عمومي سطح چې زه ارزیابي کوم، خلک د تعلیم سره ډېره علاقه لري.
بله، عبدالقهار مبارک لیکلی دی، وایي د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي پښتانه دي خو د مکتب کتابونه په دري دي، خلک له دې سره ستونزه لري. آیا دا ستونزه به ورته حل کړي؟
ما مرکز کې ما د اولین ځل دی چې په مرکز کې په هغه څلره منایه کې د بالا د شمالي دریا په نامه باندې چې د پښتنو نفوذ هلته ډېر و، یو مکتب مې وتوانیدل ما چې د هغوی تدریس په پښتو ژبه باندې وشي. انشاءالله په موږ مشکل د استادانو لرو. بالامرغاب کې هم دا قانون دوی ته حق ورکړی دی، هر هغه څوک چې په خپله مورنۍ ژبه باندې تحصیل وکړي هغوی ښه تدریس هم کولی شي. انشاءالله هغوی ته هم زه اطمینان ورکوم چې د معلمینو دغه مشکل ونه لرو چې د دوی په خپله مورنۍ ژبه به دوی ته تدریس ورکوي.
لکه چې بالامرغاب لوی ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په ارتباط ډېرې زیاتې پوښتنې راغلي دي. عبدالستار اخونزاده هم لیکلي دي، وایي آیا والي صاحب تاسو د بالامرغاب لپاره څه پلان لري؟ دا یې نه دي ویلي چې د بیا رغونې په ارتباط، د امنیت په ارتباط، خو په مجموع کې که دوی ته جواب وایست شاید هم د بیا رغونې مسله وي.
زه کله چې بادغیس ولایت تللی یم، درو ولسوالۍ ته زه تللی یم چې افکمري او د د افکمري او د خادس ولسوالۍ ته، د مقر ولسوالۍ ته، او څه زمینی مشکلات موږ لرو. زه کابل ته راغلی یم د بعضي مشکلاتو په خاطر باندې چې هغه ما د جلال اتمام رئیس صاحب جمهور او د وزیر صاحبانو سره لیدلی دي. سبا د خیر زه دغه بادغیس ولایت ته ځم، وروسته له اختره به زما په اول قدم کې سفر و بالامرغاب ولسوالۍ ته. د هغوی مشکلات به زه د نږدېو څخه وینم. د امنیت په باره کې به هم کوشش کوم. امنیت چې موږ ولرو هر څه به ولرو. که امنیت نه وي زموږ مشکلات به ډېر وي. که امنیت نه وي موږ بهسازي نه شو کولی. که امنیت نه وي موږ هلته مکاتبو دروازې د هلکانو په مخ باندې نه شوی خلاصولی. انشاءالله او امنیت هم زما په اند باندې په زور او په ټوپک باندې نه شي راتلی. امنیت په هغه صورت کې راتلی شي چې موږ د خلکو پر زړونو باندې حکومت وکړو. کومې وعدې چې موږ خلکو ته ورکوو، که هغه موږ پر ځای کړو، د فساد مخه ونیسو، په امنیت کې اتیا اویا فیصده رول لوبولی شي. انشاءالله زه د خلکو سره یم. خلک ما ته اطمینان راکړی دی. اکثره وخت زه د کلاینو په سر کې د دوو درو قسمه پیزونو سره ګرځم، مطمئنه یم. هغه نور ولایتو په اړوند باندې چې موږ د کلاینو وضعیت د ارجابي کوو، زه ډېر راضي یم، ډېر خوشحاله یم. او موفقیت په هغه صورت کې راتلی شي چې په اداره کې قاطعیت، اهلیت او امانګي وجود ولري.
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. د بادغیس والي ښاغلی محمد انور اسحاقزی مو مېلمه دی. که د بادغیس په اړه پوښتنه لرئ نو ټلیفون راوکړئ او یا هم د سکایپ او افغان بی سیم دا تصواتل شمیری للاری لمر سره تماس ونیسی. دا تیلیفون للاری اوریدون که لرو میره بانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
پاولان بل من دا علاق سخیبری کن. ما دا والی ساست دا پشتنه دا چی فزارغی چورایت که چو لسواری دا تالیبان پلاس که دی او چو دا حکومت پلاس که دی. اول تا تالیبان پر زوی که دی که حکومت پر زوی که دی.
سیده دی چو لسواری چا پلاس که دی پا دی آن والی سای مخی خبریم وکده. دیرو نور هم دی افغان بیسیم للاری پام بیارا پشتنه کرده. خو خیر بیابم والی سای توضیح در که خو کوم موضوع چې یو ځل مطرح شوه پیغه که پوښتنه مطرح نه کوي بیا یې تکرار نه کوي شبوي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب لطفا خبري وکړئ. او تاسو یې خبرې لکه چې ونه کړئ، له موقع استفاده ونه کړه، بل ته به نوبت ورکړو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
روزی په خیر. زه د بلغه سره په اړه مرسته خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
پښتنې مې درې پښتنې دي. یو خو دا پښتنې دي چې والي صاحب سره لرم چې موږ بلغه ولایت کې په بلغه ولسوالۍ کې ښه رود لرو. غاچ د دې ښه استفاده نه کوي. خلک نشي کولی چې د کوندغه توجه کوته ورته کوي. بل پښتنې مې د امنیت په اړه کې ده چې دغه بادغه بلغه په لسوالې کې په دغه تېر هفته کښې له وروسته په روژه کښې یو پېښه وسوه. طالبان د خوازه نیو دغه اوس حمله وسوه په بازار کښې یو سری وشتی. نو بیا دا ملکي خلک یې ډېر وځورول، ډېر ضروري. بیا حتی چې دغه یو ملکي سړی و، یو طالب و، دا د شنه ځینې وسوځوله. په دې باندې خلکو ډېر د لاس څخه ډېر دغه وسو چې ډېر نفرتې وسو. نو دا کارونه کوه نه شي والي صاحب سره یو باره کښې کوم دغه وکړي. نو دا پوښتنه مې وه.
صحیح، ډېره مننه.
بله پوښتنه مې دا وله چې موږ د مرغاب ولسوالۍ چې ده چې په بادغیس کښې ډېر غټ ساحه لري، نو موږ دا غوښتنه د والي صاحب چې ولایت چې ده موږ ولسوالۍ ډېر به ښه وي. نو دغه پوښتنه مې درلوده.
صحیح. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب. متاسفانه لکه چی په ټلیفون کې څه مشکل وي. خیر والی صاحب، اول هم دغه اوریدونکو ته که ځواب وایست، په خپلم دوه یا درې پوښتنې درلودې، مهرباني.
ډېره مننه، ډېره مننه. هو د بادغیس ولایت 15 ولسوالۍ لري، لله 1500 ولسوالۍ د دولت په تصرف کې دي. له مرغاب ولسوالۍ او جوند ولسوالۍ کې موږ مشکلات ډېر لرو، اب کمریم ولسوالۍ کې مشکلات لرو چې بعضې ساحې د مخالفینو په لاس کې دي، نور مرکز د ولسوالۍ بل د مخالفینو په لاس کې نشته. ولې د بل ورور جواب ته راځو، هر هغه څوک د دولت او که د مخالفینو د ډلې څخه وي، هغه اعمال چې ترسره کوي چې هغه مخالف د شریعت او مخالف د قوانین نافذه قوانینو د افغانستان وي، هغه ته بر خلک نفرت کوي. زما ټولو بادغیسانو ته دا پیغام دی، هغه اعمال، هغه زشت اعمال که د دولت خلک اجرا کوي او که مخالفین وي، د هغوی څه د لاس واخلي. د وطن جوړېده د اسلام دپاره خدمت، د وطن دپاره خدمت په وحدت او همانګۍ سره راتلی شي. بس د یوه دېرش کلنه تجربه موږ ارتاسې لرو. ما افغانان په مختلفو نومونو باندې وټکول سوه، تر مختلفو عنوانو لاندې ظهیر سوه، راسئ چې د خدای په خاطر، د وطن په خاطر سره متحد سو، راسئ د وحدت له لارې څخه، د یووالي د لارې څخه ځانونه مضبوط او قوي کو، څو چې وکولی شو خپل خاورې او اسلام ته مصدر د خدمت وګرځو.
بله صاحب. والی صاحب، که څه هم تاسو د مخدرو موادو او د کوکنارو په ارتباط نظر څرګند کو، خو آیت الله وحدت له غزنی څخه او همداراز غلام بادشاه له بالا مرغاب څخه لیکلی دي چې وای په بادغیس ولایت کې په وروستیو کلونو کې د تریاکو کښت چې منظور یې هغه کوکنار دی، وای زیات شوی دی. وجه یې څه ده؟
وجه مخکې ما وویل، هغه مناطق چې د دولت تر کنټرول نه دي لاندې، خصوصا بالا مرغاب کې چې هلته ډېره ښه آب هوا، اوبه او ښه زراعتي ځمکې لري، مخالفین کوشش کوي همیش چې ځان ته عایداتي منابع پیدا کړي. په واقعا هم په بالا مغاب کې د موادو مخدر یا د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. ولې هغه ولسوالۍ ته زه تر اوسه تللی یم نه، مخکې ما اشاره ورته وکړه چې وروسته له اختره زه سفر لرم بالا مغاب ولسوالۍ ته. د هر مشکل یا هر هغه شی چې د اسلام او د دولت مخالف وي، هغه موږ د خلکو په واسطه سره د بین وړلی شو. خلک باید موږ یوه دې ته واڅو، خلکو ته د کار زمینه مسئله کو، بدل د تریاکو ورته پیدا کو. دا بادغیس خلک د ټول افغانستان خلک غریب دي. ولې د بادغیس خلک په ډېر غربت کې ژوند کوي، هېڅ د کار زمینه نشته. وخت چې یو څوک د کار کولو توان ولري، هلته کار نه وي، تبان خلک غریب دي. او د کوکنارو د کښت سمره امیش کچکبران وړی زارینو نه ده وړی تکلیف زارین وړی، ولې مفاد کچکبران وړی. مالته موږ کولای شو چې د پستو باغونه خلک اوس ډېر علاقه مند دي. زما توصیه وه وزارت زراعت هم دغه ده چې په بادغیس کې چې شند تجاور کوي، هغه د پستو باغونه دي. مخکې تر دغه موږ تقریبا 1900 هکتاره ځنګلونه درلوده چې بدبختانه د 6000 هکتاره ځنګلونه یې تخریب شوي دي. 1900 هکتاره مځکه پاته ده چې دا د بادغیس د خلکو، حتی د افغانستان د خلکو په وضعیت کې تغییر راوړی شي. ډېره ښه اقتصادي منابع ده. موږ باید خلک تشویش کړو چې هسې کښتونه وکړي چې هغه روان وي او حاصل هم ډېر وي. په دغه کې بادغیس کې زراعت او مالداري ته باید ډېره توجه وشي. موږ کولای شو د پستو د باغ نو د رش په صورت کې د بادغیس د خلکو په ژوند کې یو مثبت تغییر راوستلی شو. بیا زما ټولو خلکو ته دا توصیه ده چې دوستانو عزیزانو، راشئ لاسونه سره واخلو، خپل در به در ولس ته د یو مشروع لارې څخه مصدر د خدمت وګرځو.
بله، سلامت اوسئ. اوریدونکی د تلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو صاحب درنو همکارانو ته مال ټول هوادوال ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې په دې مبارکه میاشت کې برکتونه ورکړي او نیک او مثبت فکرونه د سولې او وطن د بازانې په خاطر خدای تعالی دې ورته برخه کړي.
سلامات
اوسئ. سروان صاحب، یو ورځ نه ورځ به د ملک جوړیږي، یو ورځ نه ورځ به د سولې راځي. خو بیا به ډیر نه وخت یې کوم دا مشکلات ټول راتلونکو نسلونو ته پرېږدو. نیمګړی افتخار او اجر هم په دې کې سم دا وستا کار وکړو. مشکلات بین الافغانی حل سی او د ګران هیواد
حل سی تاسو
خاورو وبولو
ټول افغانستان په باره کې خبري کوي لیکن موږ د خبرونه د بادغیس په ارتباط تقریبا
وزیر اعظم بادغیس ته بادغیس کې مشکلات زیات دي همدغه سی وزارت او د تخنیک په سطح صنعت په برخه کې کې فکر وکړو هر خواته په هر برخه کې د افغانستان ستونزې سب خاصه په بادغیس ته زیات توجه نه ده سوی له یې خوا د امو د سیند څپی وګوري سیمه خاوره غر کوي له یې خوا دا تم فکر وسي چې دا خاوره اوبه لاندې کوي له بلې خوا د پاکستان څپی له ښکته خوا د مخ خاوره غر کوي او په دې ارتباط باندې موږ یو لوی لارین لرو په منشان کې نن چې د پاکستان د دغه تجاوز په ارتباط باندې موږ اقدام کړی ده او دوی محکومونو راځي خاوره لارې خوا وساتو هم د امو د سیند له څپو هم د پاکستان له تورو څپو او هم د وطن په ابادانۍ او سوله کې کار وکړو
سلامت اوسئ بسم الله صاحب کور ودان والی صاحب یو پوښتنه بله چې محمد جلیل جلالزی او همداراز عبدالقهار کړی ده دوی دواړو ویلي دي چې غورماچ ولسوالۍ ته هم فاریاب شاړه ولې ده او هم بادغیس ځکه پکې امنیت نه راځي په دې اړه څه وایست
د غورماچ ولسوالۍ مخکمه اشاره ورته وکړه چې د امنیتی مشکلات په خاطر اوس د فاریاب مربوطه او مشکلات هم پکې ډېر دي خبر مې مدا نه ده چې دا د بادغیس مربوطي یا د دغه مېنه مربوطي د فاریاب مربوطي وي خبره دا ده چې موږ باید خلک زینه نه آماده کړو هغه خلک اجتماعي عدالت چې په منطقه کې تامین شي تبا نه ته مشکلات ډېر وي په ډېر ولایتو کې اجتماعي عدالت نه دی تامین شوی مشکلات رو ولی زما خپل ټول دوستان ته دا پیغام دی چې ماضی ته وګورو کچیر موږ ماضی ته متوجه اوسو هغه بدبختی چې افغانانو لیدلې دي هغه وسن زدا اطمینان در کوم چې په زور سره یو کار نشي کېدلی موږ هلته موفق دغه ثانیه څخه ځان به ایستلی
خو د دوی پوښتنه والی صاحب هم بیرته متوجه ده دوی وایي چې هم تاسو ورته شاړه ولې ده هم فاریاب ورته شاړه ولې ده نو چې ولایتونو چارواکو ورته شاړه ولې څرنګه به هلته امنیت ښه کېږي او
یا په موږ پورې خو اوس مربوط نه دی په موږ پورې د غورماچ ولسوالۍ مربوط نه ده مسؤلیت یې د فاریاب د ولایت دی هلته موږ نه ورتلی شو نه څه پکې کولی شو نه بس
درست ډیره مننه یو اوریدونکی له غورما له بالامرغاب څخه د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بلی سلام علیکم ورور جان زما غابریه
بلی صاحب اورو مهرباني کوئ صاحب
ورور جان ته د بلی سوره ته باندې مرغاب درسوالي د منګان د سیمې څخه ستر په تمات کیما
مهرباني کوئ صاحب
انو بس ما د محترم وادي ساس خلاف نه ده چې خپل یو مایوب یم د بدغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د منګانه وسته سره زغیرم انو دغه یو میاشت د مخ خبرانه مولیرات د سریپسر په تر ته بسکیل راکې د شهدا او مجلونو په دفتر کې زنه وشته کیرم کیا دا معلومات راکې بس نو ډیر مننه وای
صحیح سلامت اوسه بل اوریدونکو حمله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده مهرباني کوي او څه جر کتاسی
السلام علیکم سروان صاحب محترم زما غوري
بله بله مهرباني کوي صاحب
محترم سروان صاحب زه بیا هم هغه ګلستان هم د هرات نه د والي صاحب نمبر کړه ته محترم را کی نو ډیر بشي ذکر نو بیا زنه څنګه کولای شي
بله دا نو په والي صاحب پوری اړه لري چې ټلیفون نمبر درکوي او کنه درکوي بل اوریدونکو حمله روزان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب مهرباني کوي متاسفانه خبرې مو نه کړی والي صاحب
وعليكم سروان صاحب تاسو او والي صاحب ته ټول اړیدو سلامونه
سلامت اوسې مهرباني کوي
دا والي صاحب څنګه دا پښتنه د چپ بادغیس کې دیني مدرسې ستا او کنست کستا تعداد به سوری او دا شخصي مدرسې دي او په دولت کې مربوط مدرسې دي دولت ته جوړې کړې دي تاسو په دغه کې څه کوشش کړی دي چې تاسو لنی استاله تاسو چې ماموریت خو په بادغیس کې نه وي دي
صحیح ډېر زیاته مننه والي صاحب ستاسو نو بته مهرباني وکړئ
بله صاحب اول دا مایو برور په سوال په جواب کې زما د ټلیفون شماره ده 0 او 1 4 3 0 0 زما د ټلیفون شماره د هر دو څخه ستادي کولای شي چې ما ته زنګ وي چې خپل دفتر ته راوړم ان شاء الله د مشکل په مورد کې ز رسیدګي کولای شم بل چې د بالامرغاب څخه ټلیفون وکي د هر ولایت
شهیدان او معلولین مربوط په هغه ولایت وي، کوم شهیدان او معلولین چې د بادغیس په ولایت مربوط وي هغه آزادانه کولی شي چې راشي، چې زه مشکل مراد کړم. د دې ورور په جواب کې چې د اوسني ورور د مدرسو په باره کې موږ لیلام ډېرې غټې غټې مدرسې لرو، کلاینه اوسار د دین د علماو یو مرکز دی، موږ د انزله په نامه سره ډېره غټه مدرسه لرو، شخصي مدرسې هم لرو چې د سربندۍ لپاره زه ډېرو مدرسو ته هم ورغلی یم. د مدرسو په باره کې موږ مشکل نه لرو. زه کوشش کوم چې دوی درې مدرسې نورم چې وتوانېږم، یوه قادس ولسوالۍ کې او دوی په مرکز کې نور یم، انشاءالله والله زه جوړ کړم په نږدې وخت کې.
بله، یعنی فعلا هم دولتي مدرسې شته او هم شخصي دواړه شته.
بله
ډېره زیاته مننه. خو منه ویل چې څو دي دولتي څو دي، یا کم حدودا، یا دقیق شمیر نه درته معلوم؟
ولا د مدرسې د دقیق ارقام سره نهسته، خو مدرسې موږ لرو.
بله صاحب، سلامت
اوسئ. دا انزله په نامه سره خو ما وویل چې ډېره غټه مدرسه ده.
او یو بل اردونکی علي شاه سعادت پوښتنه کړې وه، په بادغیس کې پوهنتون هم شته او کوي څو پوهنځي لري، او آیا شخصي پوهنتون هم شته؟
شخصي پوهنتون هم لرو، دولتي پوهنتون هم لرو. د پوهنتونو مشکل موږ نه لرو، یو د طب پوهنتون څانګه هلته نهشته. موږ کوشش کوو که خدای وتوانی ولو چې د بادغیس د خلکو لپاره هم دا امکانات برابر.
بله صایم علي کوسی له نګرهاره پوښتنې کړې ده چې وایي په بادغیس کې هم د برېښنا کومه پروژه شته یا په آینده کې په پام کې ده؟
بله، موږ د برېښنا کار چې تقریبا د کلاینې ښار د تور شیخ تر بندر پورې چې د ترکمنستان سره درې څلوېښت کیلومتره مسافه لرو، د برق مزي د خصوي دي تراتیات د کار خلاصوي دي. شپږ پنځه ورځې مخکې زه هرات تللی وم چې د ترکمنستان وزیر خارجه هم راغلی و، هغه د برق موږ ته اطمینان راکړی دی. انشاءالله د برق ډېر ژر به د کلاینه او د ښار خلک او څو کلي د برق د مزایو څخه مستفید واوسي.
د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني کوي آزادي راډیو ده. مهرباني کوي صاحب، متاسفانه چې خبرې مو ونه کړې. خیر، بل اورېدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي راډیو،
وعلیکم السلام. تر جوړې بخیر،
سلامت اوسئ. مهرباني لکم ولایت یا لکم ولسوالۍ؟
مننه کوم، زه عزت الله مجاهد یم، د هلمند ولایت خبرې کوم.
مهرباني، د بادغیس په اړه څه وایست؟
مننه کوم، د والي صاحب زموږ دا غوښتنه لرو چې هلته دا ولایت کې ځای دی، رشوت څنګه دی او د غله او داسې نور داسې کارونه ور کړي دي او کړي دي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ. د فساد په ارتباط فتانی عثماني هم پوښتنه کړې ده چې رشوت او فساد څومره دی او تر څه حده پورې مخه نیول شوې. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم، د هلمند ولایت تاسو
خدمت کوم. بلل
بادغیس ولایت کې اسې په بادغیس ولایت کې ځینې ستونزې مخکې وي چې هغه پرګنی ستونزې وي، په دغه ستونزې کې د څومره کار کړی دی مخکې؟ خو هغه ومنځ کې نور خلک والیان کېدل او نور خلک په سر د قدرت وو، چې د څومره کار کړی دی دا خلک څومره سره نږدې کړي دي او څومره سره یو ځای کړي دي، دغه خبره مې کوله.
ډېره زیاته مننه. تقریبا هم دغه ستاسو خبرو ته ځینو نور اوریدونکو هم اشاره کړي دي چې هلته ځینې ستونزې شته، خصوصا قومي مسائل شته. والي صاحب، که دوی ته ځواب وایست؟
ډېره مننه. اول د یو هلمندي ورور څخه چې فساد او رشوت هغه پدیده ده په هر منطقه کې چې فساد او رشوت وي، بی عدالتي وي، هلته امن ناشونه دي، هلته خلک د دولت څخه نفرت لري. موږ باید کوشش وکړو چې د فساد مخه ونیسو. کله چې زه تللی یم، ما په زابل کې هم خلکو ته اطمینان ورکړی و او په بادغیس کې مې په اوله ورځ باندې هم اوله ورځ د نوروز ورځ زه ورغلی یم، ډېر قومي مشران د دین علما مدني فعالان بنان خوند یازر یو ته می اطمینان ورکړی چې ما مبارزه به ودین د فساد او د رشوت پر ضد وي. رشوت هغه پدیده ده که څوک په پټه رشوت واخلي دسکیر نشي هغه به ځان ته برات ورکولی شي، ولې که چیرې زه په رشوت باندې څوک ګیر کړم هغه به ضرور د قانون و منګول ته سپارم، هغه به خپله سزا ویني. ولې خو زما پیام ټولو دوستانو ته دا دی چې افغانانو ډېرې ناخوالې ولیدلې، ډېر دردونه ولیدله، راشئ چې ټوله لاسونه سره ورکړو. تنها دولت هیڅ نشي کولی، دولت حکومت ته خلکو څه جوړ دی، خلک باید همکار وشي، خلک باید مو ذهنن آماده کړو. که چیرې موږ خلک جوړ کړه، خلک مو آماده کړه، خلک د خپل ولس تر شا ودرېدله، بیا موږ هر څه کولی شو. زما امیدواري کله چې زه ولایت ځم، زما امیدواري دغه ده چې خلک زما ته رانږدې کېږي. خلک چې رانږدې شو بیا موږ هر څه کولی شو. دا ولایت په شکل د یو ملکي او اربابي دی، 80% باید موږ د خلکو سره اوسو، 10% باید زما په شخصي نظر باندې یو والي اداري کارونه وکړي. زه معاون لرم، رئیسان لرم، نظامي خلک خپل نظامي کارونه کوي، ولی والي باید د خلکو سره اوسي. کله چې والي د خلکو سره ووته خلکو اعتماد راتلی شي. ما مخکې اشاره ورته کړې چې اجبار نه لرم، د شپې او د ورځې خلک راتلی شي خپل مشکلات ما سره مطرح کولی شي. ولی د مشکلاتو د حل لپاره یوازنۍ لار د حل دغه ده چې خلک د خپل دولت ته لاسونه ورکړي، متحد واوسي. مخالفینو ته مې هم پیغام دا دی چې راشئ د خبرو د لارې څخه خپل مشکلات حل کړو، خپل اسلام او خپل وطن ته متحدانه حرکت وکړو، قوي واوسو. هر وخت چې موږ متحد واوسو، هر وخت چې موږ به اتفاق ولرو، موږ بیا هر څه کولی شو.
بله صاحب، ولی صاحب یو وخت تورغونډۍ د بادغیس مربوط و خو اوس د هرات مربوط ده چې له ترکمنستان سره بندر دی. بادغیس لا هم له ترکمنستان سره پوله لري، آیا کوم رسمي بندر له ترکمنستان سره لري؟
موږ د ترکمنستان د مملکت سره 219 کیلومتره سرحد لرو. په دې کې یو بندر د تور شیخ په نامه چې د کلاینو د ښار څخه تر سفرین نقطې پورې 243 کیلومتره مسافه لري. دغه مشکل ما د مرکزي دولت او د وزیر خارجه د ترکمنستان سره شپږ ورځې مخکې شریک کړی دی. که چیرې موږ ته د تور شیخ بندر خلاصي، دا په تجارت کې مو تغییر راتلی شي. هغه موږ صادرات لرو، صادرات کوو. د خپل مملکت باید موږ د وارداتي حالت څخه وباسو صادراتي حالت. موږ په بادغیس کې هغه پسته لرو چې په ټوله جهان کې د کیفیت په لحاظ باندې ډېر لوړ مقام لري. موږ ډېر ښه خټکي لرو، موږ ډېر ښه هندوانې لرو، موږ ډېر ښه نور میوجات لرو. که چیرې موږ سرحد خلاص کړو، زموږ واردات او صادرات کې ډېر اسانتیا راتلی شي، چې موږ ته انشاءالله امید هم راکړل سوی دی. خدای دې وکړي چې په دې کار کې موږ موفق واوسو.
بله صاحب، یو اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی دی چې آیا په بادغیس کې د کرکټ لپاره کوم میدان شته او کنه. بل اوریدونکو نصیب الله لیکلی دی چې په بادغیس کې ورزش ته څومره پاملرنه شوې ده.
ورزش ته ډېره توجه شوې ده. بدبختانه وایم چې په کلاینم ښار کې موږ ځکه ډېره لږ لرو. ټوله ته بازار ده، د موږ څو ساختمان ریاستو لپاره ساختمانونه نه لرو. زه کوشش کوم د بادغیس څخه 2 کیلومتر لیر کوم د اوبو مشکل حل کړي، بیا زموږ ټول مشکلات حل کړي. موږ د سپورت لپاره ښه سپورت مینان لرو، زمينه مو مرته مسایده کړي، په وخت زمان باندې مو دوی راغوښتي دي. تر یو اندازې پر مشکلات خو په دغه صورت کې چې زه وژبن کوم نه ممکن دی. ولې تر یو اندازې پر مو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي هم کړې ده. د کرکټ لپاره هم زه کوشش کوم چې میدا
پروګرام ورته جوړ کړم چې بودیجه د مرکز څخه ورته پیدا کړم او خلک د سپورت سره هم ډیره ښه علاقه لري. مشکل مو د ځکه دی چې په کلاینم کې موږ ځکه ډیر لرو ټوله ته فزار منطقه ته پیته پیته.
بله صاحب، نو بالاخره باید چې د ولایت مرکز بدل کړي، داسې ځای جوړ کړي چې ساحه پراخه.
مرکز تخمز مرکز خو باید کش کې آی کاش شمالي دلم په بالامرغاب کې جوړ وای. دا وخت مسؤلینو چې دا ځای مناسب بلل دی وایي خو مځکه ډېر لږ لري. دونه زه اوس د پوهنتون دپاره پیسې لرم، مځکه رسم پیدا کولی.
بله ډېره زیاته مننه. کېدی شي چې پوهنتون په بالامرغاب کې جوړ کړئ، ضرور خو نه ده چې هر شی باید په مرکز کې.
لس کیلومتره باندې موږ ډېره پراخه ساحه لرو چې تقریبا لس دولس کیلومتره لرې ده. موږ د اوبو مشکل ډېر په بالامرغاب کې لرو. په کلاینو کې موږ د چسلو اوبه نه لرو. هغه د اوبو پروژه هم تقریبا 80% کار خلاصوي. ذخیرې ته اوبه را رسېدلې دي. د نلوانۍ دپاره موږ د مرکز کې کوششونه کړي دي. وزارت انکشاف دیات اطمینان راکړی چې د نلوانۍ سیستم په کلاینو ښار کې ډېر ژر به شروع شي. انشاءالله چې د اوبو مشکل زموږ حل شي بیا مو نور مشکلات.
بله مننه تاسو څخه. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب خبری وکړئ. خیر دی، ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
اغلی سروان، سلامونه احترامات پر تاسې باندې، پر درنه والي صاحب باندې، مزګر مخفف.
سلامت اوسئ تکین صاحب.
ډېره زیاته مننه ښاغلي سروان صاحب. واري صاحب مخکې په خپلو خبرو کې مې اشاره وکړه چې د بادغیس په ولایت کې په نظامي برخه کې همغږي تر مابین راغل. د والي صاحب دا مخکې ستاسو تر ورتګ سره سم دغه برخه کې همغږي راغلې ده. بل والي صاحب، په دې وروستیو کې ممکن تاسو د زابل والي واس ولسمشر د افغانستان ټول والیان وروغوښتل، هغوی ته په خپله محلي او ولایتي کچه باندې والیان ته صلاحیتونه ور اضافه کړه. د دغه صلاحیت څخه په استفادې تاسو کوم اساسي تغییرات راوستل دي او کوم صلاحیتونه اوس موجوده خپل محلي حکومت کې لري د ولایت په سطحه باندې؟ او بل تاسو اوس د کابل ته سره خبرې کوئ، د کوم شنو اهدافو دپاره کابل ته راغلي یاست؟ آیا هغه څه چې تاسو غواړئ په بادغیس کې عملي کړئ په خپلو اداري او رسمي خارو دپاره کابل ته راغلي یاست؟
سلامت اوسئ. او سائم ملکوزی پوښتنه کړې ده، والي صاحب چې وایي آیا وکیلان ستاسو په کارو کې مداخله کوي او کنه؟
سروان صاحب، د اورور ډېرې خبرې مې نه واورېدلې. زه خپله 15مه دوره کې د پارلمان وکیل وم. د پارلمان وکیلانو صاحبانو سره زه چې بادغیس ته تللی وم یا زابل کې وم، زما په کارونو کې هېڅ مداخله هم نه ده کړې. ډېرې د ورورولۍ په ځامو راوستلې ده. کله چې هغه مشروع غوښتنې که وکیل صاحب وي، که د کو مشر وي، که د دین عالم وي، که مدني فعال وي، هغه ته زه لبیک وایم. ولې هغه غوښتنې چې د قانون څخه مغایرت ولري بیا د هغوی څخه موږ معذرت غواړو. ولې زموږ په کارونو کې دا درې میاشت کې چې زه بادغیس تللی یم، وکیل صاحبانو هېڅ غوښتنه زما څخه نه ده کړې او نه زما په کارونو کې مداخله کړې.
د تکین دا پوښتنه وه چې تاسو چې کابل ته تللي یاست، اوس په کابل کې یاست، د دې سفر علت مو څه دی؟
ما یو رسمي سفر چې کابل ته په دې خطر باندې راغلی وم چې د بادغیس د خلکو مشکلات جلالت مآب رئیس او جمهور کابینت ورسو، چې ما په دې باندې وتولېدلم چې د جلالت مآب رئیس او جمهور او د وزیر صاحبانو سره ووینم، د خپل مشکلات مو د هغوی سره مطرح کړه. زموږ دپاره درې پروژې ډېرې مهمې دي چې هغه د برق، د اوبو او د الکوي سړک ده. که چېرې موږ په دوو پروژو باندې کامیابه سو، انشاءالله د بادغیس د خلکو په ژوند کې به یو مثبت تغییر هم راځي. چې په درو سرو پروژو کې زموږ سره روانې سیمې دي او بیل ژر به انشاءالله بهره برداري ته مسفرد شي.
بله، تاسو په د خپلو خبرو په پیل کې د ترکمنستان یادونه وکړه چې په وروستیو ورځو کې مو په هرات کې یو غونډه درلوده. فکر کوم چې د ترکمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره د څلورو ولایتونو د والیانو غونډه وه. په دې غونډه کې د بادغیس په ارتباط څه وویل شول؟ آیا د کومې پروژې یا له ترکمنستان څخه بادغیس ته د برق ته انتقال په اړه څه پریکړه وشوه؟
بله و د برق انتقال په مورید موږ د وی سره خبرې وکړې چې وی موږ ته اطمینان راکړي چې د ترکمنستان په خلک کې به بیرته دغه سیر ته تدید ورکوي او 1 کیلومتر د تورې شیخ ته به په یې موږ راغځوي دلته چې راورسېدې د برق نوي پیسه د کار زموږ لاسو 12 کیلومتره په یې پاتې چې انشاءالله هغه کار به هم شروع شي او د برق اطمینان موږ ته راکړی سوی او د تورې شیخ د بندر په مورد کې ورسره غږېدلي چې په هغې کې هم اطمینان راکړی دی باید موږ د هغوی سره تجارت ولرو د هغوی سره مو خپل مشکلات په دغه دوه موردو کښې ویلي هغوی موږ ته وزیر صاحب خارجه د ترکمنستان اطمینان راکړی.
آیا ترکمنستان تر تورې شیخ بندر پورې سړک جوړ کړی دی؟
سړک جوړ نه دی دا غوښتنه هم موږ ځینې کړې ده او مرکزي حکومت هم دا ویلي دي د امکان په صورت کې د کلاینو څخه تر توره شیخ پورې دا سړک جوړ شي موږ ته ډېرې اسانتیاوې د خلکو په برخه کېدلی شي.
بله، د سړک په ارتباط ډېرې زیاتې پوښتنې دي خو تاسې په سر کې ځواب ورکړو. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده، مهرباني کوئ صاحب یو څه ژر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب جوړې په خیر
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زه د بدرې سلام ته په اړه خبره کوم ورور.
مهرباني کوئ صاحب،
خبره مې پوښتنه مې دا وه د والي صاحب چې موږ د بدرې د ولایت د ازادۍ راډیو لپاره خبریال کوم ستونزې او کوم مشکلات پېښېږي موږ په خبرېږو نه چې څه ستاسو پېښېږي.
بله، خو بس همدا ولایت په ولایت پروګرام هم یوه شیوه ده، یوه طریقه ده، یوه لاره ده چې له دې لارې هم د بادغیس اوسېدونکي کولی شي خپل مشکلات بیان کړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آزادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او زه د هلمند ولایت خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
مننه کوو والي صاحب، زموږ غوښتنه لرو چې دوی د هلمند لپاره کوم تدابیر نیولي دي، آیا هلمند ته کوم نوي ځواکونه راستوی شي او که نه راستوي؟
نو له بادغیسه بیا ولې هلمند ته د راستوي؟ خیر، پر حال نور محمد حقیار هم له هلمند لیکلي دي، وایي آیا په بادغیس کې به خود هلمند په شیان خیالي تشکیلات نه وي؟ دوی هلته د پولیسو په ارتباط د وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې خیالي تشکیلات دي او پولیس نشته او معاشي اخیستل کېږي. خیر، مخکې تر دې چې والي صاحب په دې تبصره وکړي، بل اورېدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب، راډیو ټیټه کوي. سلامت اوسئ، له راډیو یو څه لرې شئ. سلامت اوسئ، مهرباني.
ما ول چې د مدرسویان یا داعش او یا حیدت الله هلته د دوی طالبان مابین کې مشکل شته که یا د مدرسول ډالم هلته شته که یا فعالیت لري که نه لري او داعش د بادغیس کې فعالیت لري که نه لري؟
صحیح، ډېره زیاته مننه والي صاحب. کلم دې ځای نه شروع کړو، د داعش په ارتباط درو اورېدونکو نورو هم پوښتنه کړې ده، ویلي دي چې یو هم حمید ګل دی او بل هم غلام سرور نبی زاده او جمعه ګل، ورته پوښتنه کړې ده چې آیا داعش په بادغیس ولایت کې فعالیت لري او کنه. وروستي اورېدونکي خو د طالبانو د دوو ډلو یادونه هم وکړه، مهرباني.
زه کله چې زه بادغیس ښار ته وم او ولایت کلاینو ښار ته ورسېدم، څلور پنځه ورځې وروسته د غفار توپان په نامه سره چا بیرغ پورته کړی و چې معلومات وکړه، هغه خپله داخلي مشکلات درلوده، مخکې هم هغه د سولې د پروسې سره یو ځای شوی و، بیا مو سپین ږیري ور واستول، هغه سند ورکړی دی چې زه د دولت د نافذه قوانینو څخه پیروي کوم، د مجبوریتونو په اساس تللی وم، نو هغه په هغه ډله کښې نشو راویستلی، هغه بېرته زه په دغه باندې دا وایم چې د غفار توپان په نامه هغه شخص چې و هغه د سولې د پروسې سره بېرته یو ځای شوی دی. ولې داسې خاص ډلې مې تر اوسه پورې نه دي لیدلي د داعش په دغه باندې یا د القاعدې خو طالبان شته، او پاته راځو هغه خیالي پولیسو په مورد کښې په بادغیس کښې موږ خیالي پولیس نه لرو، طبیب ډېر به لږ وي، زه چې تللی یم اول مې خپل انرژي په دغه باندې مصرف کړی دی چې باید موږ د خیالي پولیسو څخه ځانونه خلاص کړو. که چیرې موږ تشکیل په ولرو هغه پوره وي بیا موږ ورته مشکل هم نه پیدا کېږي. په دغه کې موږ بادغیس ولایت کې خیالي پولیس نه لرو، کوي ډېر به لږ وي، هغه به هم د ګوتو په شمار باندې وي. او د بد هلمندي ورور په جواب کې چې موږ ته کومک راکولی شي چې اوس هم موږ دیوا د غور ولایت کې زموږ امنیتي قوتونه شته، په شندن کې شته، په نیمروز کې شته.
بله ولی صاحب، بله عبدل ستار اخونزاده له بادغیس لیکلی دی، وای دی بادغیس ولایت لرغونی آثار په څه وضعیت کې دی، آیا توجه ته ضرورت نه لري؟ اول دوی ته جواب وایستی، بل اوریدونکي پوښتنه به بیا تکرار کړم.
لرغونی آثار خو موږ د کادیس ولسوالۍ لنګر شریف ته ولاړم چې ډېر تاریخي قدامات لري. لرغونی آثار ته باید موږ ډېر سخت توجه وکړو، او د هغوی په ساتنه کې باید بیا هم زه دا تکرارم چې ولس کومک راسره وکړي. دا زموږ هویت تمثیلوي. موږ تر هر شي باید تاریخي آثارو ته ډېره توجه ولرو. لنګر شریف کې او ابکمري ولسوالۍ ته زه یو ډېره تاریخي کلا وه، کله چې زه کابل ته راتلم د هرات څخه د کلاینو څخه زه په موټر کې هرات راغلی او وینه هم راغلی. دا کلا چې ما ولیدله د نریمان په نامه سره، موږ دونه تاریخي ابدات لرو، موږ تاریخي آثار لرو. د هغوی په ساتنه کې باید موږ خاصه توجه باید وکړو. موږ باید کوشش وکړو چې خلکو ته آګاهي ورکړو، د هغوی په اهمیت باندې وپوهیږو. که موږ خپل تاریخي دغو ته متوجه اوسو، انشاءالله دا زموږ هویت په درست ډول سره تمثیلولی شي. بیا هم زما خواهش د خلکو څخه دغه دی چې دوی باید خپل دولت سره پوره همکار وو چې د هغوی په ساتنه.
ډېره مننه والي صاحب. وروستۍ پوښتنه ده که لنډ ځواب ووایست، ځکه چې وخت مو زر ختمېدو دی. وای آیا په بادغیس ولایت کې روغتیایی وضعیت څنګه دی؟ آیا مجهز روغتونونه لري او کینه لري؟
موږ په بادغیس کې دا جمله په فارسی هم درته وایم چې در بخش سیاسي او حت مرکزی سي د مرکزی ولسوالۍ په توری فعال در خدمت مردم است. دوري اول واکسین فلج به طور درست آن تکمیل بالا 150,000 سال واجد شرایط تطبیق شده. دا می په دې خاطر دا یو جمله فارسی خپل دوستان ته وویل چې د بادغیس اکثریت خلک په دري ژبه باندې خبرې کوي. موږ وجهش صحیح مرکزونه لرو، مشکلات ډېر لرو، د دوا مشکلات لرو، د خلکو په مرکز کې مشکلات لرو. ولی موږ په مرکز کې یو شفاخانه لرو، هغه مشکلات چې د بادغیس د خلکو رفع کولی شي په هغوی کې مشکلات شته. ولی مرکز هم باید موږ سره موږ ته خاصه توجه وکړي. او زه خپله ورغلی یم، دوه درې سفاره مې دا صحیح مرکز لیدلی دی، د هغوی ډاکتران څخه راځي یم. ولی خو بیا هم د خلکو مشکلات ډېر دي. د خلکو مشکلات سرباسه په دغه اندازه باندې دي چې د نږدې ووینو او د خلکو غربت موږ ووینو، واقع هم د سړي زړه پر خلکو باندې سوځي. ولی خو مرکزونه لرو، فعاله مرکزونه لرو.
ډېره زیاته مننه د بادغیس والي شاغلی محمد انور اسحاقزی و چې په ولایت په ولایت خبرونه کې زموږ مېلمه و. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه واوري.
چم خوگی